آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی رادیویی مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره یو شمېر هنري او فرهنګي مسایل راخېستي. په پیل کې ل تایر زلان سره د عدم تشدد په تناظر کې د پښتو ژبې او ادب پرمختګ څېړو.
د ملت پالنې شاعري یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل. نوی
په هنر جاج کې ل میر احمد یاد سره د ژباړې په هنر خبرې کوو.
اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوو، نو موږ ته بند د اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو.
په فنکار برخه کې به د الماس خانم ژوند او فن ته تم شو.
عام وړۍ د کم چې موږ کورونو کې استعمالوو، اکثر ترې د زنانه بنینونه او کالی ګنډي.
په زرپانه کې به د خوږو ماشومانو لپاره د کتابونو یو لنډ کیسه واورو.
مورې، زه ډیر وږی شوی یم، ماته ډوډۍ زر تیار کړه. موري ورته وویل.
او په پای کې به د استاد هدایت الله ژوند ته تم شو.
اب هغه پیغله تری د سندرو ویلو غوښتنه وکړه، او هماغه و چې د خپل مینې لپاره یې په سندرو ویلو پایل وکړ. انسان تستر ګوري شوې د ورې تند
کومه. آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مجلې په پیل کې به مریم توخی ته غوښو چې د تیر اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونۍ د سپتمبر په 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ د یو شمېر خبريالانو او چارواکو له لوري ونمانځل شوه. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون رئیس عین الدین بهادوري په ولسمشری ماڼۍ کې په یاد مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې لا هم شته، خو وايي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي. په یاده غونډه کې د چارو د ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی رسنوی ته ډاډ ورکړ چې د چارو اداره به د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ټولو رسنیو سره همکاري کوي. نوموړي ستونزو ته په اشاره زیاته کړه چې په دغه برخه کې لا هم خنډونه شته، خو دوی کوښښ کوي چې خنډونه له منځه یوسي او د اطلاعاتو په برخه کې لا اسانتیاوې راولي. په کابل کې د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مشتبه پتنګ د نوي کتاب مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان مخکتنه وشوه. دا دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې د یاد څېړنیز اثر لیکوال وویل چې په دغه کتاب کې د بې ثباتۍ اصلي عوامل، د ټولنې په پرمختګ کې د ستراتیژۍ ارزښت، د ستراتیژۍ نشټوالی او په افغانستان کې د ستراتیژیو ناخوالو بیان شوی دی. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر او سرپرست محمد طاهر زهیر وویل چې د ستراتیژۍ نشټوالی په افغانستان کې یو ستره ستونزه ده، او دا دغه کتاب خپرېدل کولای شي د سترو ملي او فرهنګي ستراتیژیو په رامنځته کولو کې ارزښتناک رول ولري. د زهیر د سرګندونو له مخې په افغانستان کې سیاسي او پوځي فضا د توطیه پر تیوري بنا شوې ده، او دغه شان ستراتیژي کولای شي چې د دغه شان توطیو پر ځپلو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د ټولنې پرمختیا په فرهنګي پرمختګ کې ځانګړې ونډه لري، او د دغه کتاب خپرېدل کولای شي د فرهنګ په پیاوړتیا او د لوستلو پر رواجولو کې مرسته وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې ستراتیژي د دښمن په پیژندلو کې زیاته مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم بیا په خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه د ستراتیژي لرلو او د ستراتیژي ارزښت اړتیا لري. د هغه په باور د دولت په ستراتیژۍ کې اړتیا ده چې د تروریزم پر ضد فرهنګي مبارزه په پام کې ونیول شي. د مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان کتاب درې فصلونه او درې سوه ولس مخونه لري چې مرکز مطالعات ثبات پایدار خپور کړی دی. ولسی سندرغاړي میر مفتون ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د استادۍ لقب ورکړ شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست دی وی غونډه په ترڅ کې استاد میر مفتون وستای او زیات کړه چې د ولسی هنر په برخه کې د استاد میر مفتون هسي د نهری دلودي زهیر زیات کړه چې دوی په پلان کې لري چې یو شمیر نور نومرو کو سندرغاړو او هنرمندانو د هڅونې په پار دا ډول مجالس برابر کړي. استاد میر مفتون د بدخشي سیمه ایز موسیقي هغه وتلې هنرمند چې د افغانستان د نن او بیرون ګڼ مینوال لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اکتوبر 2مه د عدم تشدد یا نتاوتریخوالی نړیوال ورځ ده. د اکتوبر 2مه زکه د نتاوتریخوالی ورځ نومول شوی چې په دینیټه مهاتما گاندی زیږیدل و. گاندی په هند کې د عدم تشدد سرلارې ګڼل کېده او له انګریزي ښکېلاکې هند د عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ خلاص کړ. د عدم تشدد لار د ټولنیز او سیاسي بدلون لپاره په سولیز او مدني فعالیت باور لري او د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره له هیڅ ډول زور او ځواک څخه کار نه اخلي. پر ځای د خبرو اترو او ډیالوګ لاره د قناعت ورکونی او قناعت کولو بهیر مخه توړي. مباحثه یې تر ټولو زورور وسیله ده، خو هغه بدلون چې د نتاوتریخوالی د خوځښتونو پر مټ رامنځته کیږي بیا خور ډیر پیاوړی او د ټولنې ټولو وګړو ته د منلو وړ او پایدار وي. له ګاندی سره هممهاله په پښتونخوا کې د عدم تشدد د لارې د خدایي خدمتګارانو یو ځانګړی تحریک رامنځته شو. د دغه تحریک مشري خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور کوله. دا چې د خدایي خدمتګارو تحریک د پښتو ژبې د غنامندۍ او د ادبیاتو په پرمختګ کې څومره رول لوبولی دا او دې ته ورته پښتنې مولا لیکوال او کرکټونکو طاهر زلان سره شریکی کړي. په پیل کې متری پښتلی چې د خدایي خدمتګارو تحریک پښتو ته څور کړل.
د خدایي خدمتګارو یا لاغي وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څور کړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو پور تکړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزې او اجتماعي مبارزې او د فرهنګي مبارزې یو 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 ګډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایو دا ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجله شروع شولې، نشریه شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعری الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعری الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیات کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوې اصناف را داخل شو. دی په شکل د اشکالو د دغه خدایي خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدایي خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغه ته رونق ورکړ، هغه ته وده ورکړل، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه و چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغسې د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم، د خدایي خدمتګارانو تحریک چې کله په هغه لومړنیو کې راپیل شو، رنګ سیاسي و کنه تر ډیره پورې فرهنګي او ادبي و؟
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیلېده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپل خان غفار خان دی با ته الته به سهار سلام مثلا دی دلار د جرو کولو مساله یا مثلا د تعلیمی د مکتبونو جوړول د خزو د حقونو مساله خزو ته په کارونو کې د وانډ ور کولو مساله د مکتبونو د جوړښت مساله یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه الته خلک تشویق شي د ته خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي دا هغه څو چې دغه تحریک او دغه خوځښت اساسات جوړ کړ ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنګ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیرېدو سره سیاسي رنګ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافي کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو ولی په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خرغله هغه فرهنګي اړخه دی یا ادبيات دي چې د درې واړو هم کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم پر رسمي شهرت پیدا کوي په دې مرحله کې او مې بیروست چې کله سیاسي رنګ په غالي شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو د بستر جوړ کړي د دوی د پیغام در رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمونګه د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانيانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبرې اغوي په دې شاعرۍ کې کړي وي الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هغوی کار کړي وو ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېد دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه زی غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل د اکبر اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیس لیکوال او ادیبان پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکا او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا ترڅنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول
د دغه تحریک تاثیر یو په پښتونخوا لدور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته
د دغه خوځښت یو غټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوی باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه روان شو د افغانستان ګډ ګډ ته ځان رسو بغلان ته لاړ کندوز ته لاړ شمالي ولایتونو ته لاړ مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ حالته په قبایلی کمه قبایلی سیمې چې وی حالته سفرونه وکړل هغه سره به ملګری او د پیغامونه انتقال کړل دغه د راشي درشي د لړۍ پیلېدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل کوم پرمختګونه رامنځته کېدل هغه دلته راتلل دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه الته تلل همداسې مثلا پر رسنیزه برخه کې دا د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک را منتشي په هغه دوره کې چې خدای خدمتگار فعالیت کوي. سمه ده دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنايي دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړل چې لار بری د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریک شوي. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
وروسته پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه وه؟
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه هم دا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې. اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو سابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کور. ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینه د خاون په لاس کې زرو درهمونه. ژبه ور ورلورزی وینا اوري د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. دا پښتو ژبې ته له عربي ژبې څخه د لومړنی لاسراغلی ژباړل شوی شعر بیتونه دي. د پټې خزانې په حواله په پښتو ژبه کې د ژباړې لومړنی څرکونه په درېمه هجری پیړۍ کې ښکاري. ابو هاشم زید السروانی هغه پښتون لیکوال او ژباړنو چې د خپل استاد ابن الخلاد ځینې شعرونه پښتو ژبې ته راوژباړل. د دې وروسته د زرغونې کاکړ منظوم شعر او ځینې نورې منظومې ژباړې د لومړنیو ژباړو بیلګې بللی شو. پښتو ته ژباړي د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ وکړ. د یوویشتمې پیړۍ له پیله را په دې خوا پښتو ژبې ته د ژباړې بهیر چټک شو او ګڼو ژباړونکو په انفرادي او جمعي توګه ژباړې وکړي. میر احمد یاد یو له هغو ژباړونکو دی چې شاوخوا 50 عنوانه کتابونه یې پښتو ته راژباړلې دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره په پښتو ژبه کې د ژباړې د هنر جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاد صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا ک او پښتنو کوم چې تاسو خو د ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نه مخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. اړتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
لته سم مننه. اصلا دغه د اړتیا پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علي او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي، د خپلې ژبې پاړه خبره کوي، د اردو پاړه. خو دا چې زمونږ سیمې سره نږدې دي نو د ژبو حالتونه هم تقریبا یو رقم دي. هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل که چېرته موږ 70 کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده، بلکې دا هغه نه یو 100 کاله مخکې که موږ دا کوشش کړی وای چې موږ اردو علمي ژبه کو نو موږ پکې کامیابېدای شو. له بده مرغه اوس پکې نه کامیابېږو ځکه چې حالت رانه وخت رانه ډېر زیات تیر شوی دی. په پښتو کې نن زما دا نظر دی که موږ اوس دا کوشش کوو چې موږ پښتو علمي ژبه کړو نو زه فکر نه کوم چې وکړی شو پکې کامیاب شو. د هغې وجه دا ده چې علم موږ نه ډېر زیات مخکې روان دی، د علم سره موږ پیړۍ پیړۍ واټن لرو. نو به دغه وطن د ختمول لپاره بل اخر ولاره پکار ده. زه فکر کوم د ټون لنډه او اسانه او ارزانه لاره او خل راغه د شباړه د چ منګه غیلم راولو ویش باړو ځان ته رو د چ منګ سرچونه کو په دی باندې ډیر زیات وخت لګیږي. نو زه فکر کوم یو خبره ده د دوی مداد چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري په ټولو ټولنو کې یعنی اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بیلابیلو ژبو ته ترجمه شوي دي. نو هغه نړیوال حیثیت لري. نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره پکار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه موږ هم راواخلو او موږ هم پې پوه شو. نو خصوص دغه دوه ضرورتونه ما لپاره ډېر زیات
مهم دي. یاد سپته خو ډېر کتابونه وژباړل تقریبا شاوخوا درې څلوېښتو عنوانو کتابونه تاسو باړلې دي. زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي. نور کتابونه به هم دي لوستي. کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي؟
د ژبې ستونزه استاذ داره چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی ده ټول نه لویه ستونزه ده زموږ لپاره. ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او که دینه خوتلی په اسلامیاتو کې موږ کار کړی دی دینه نه یو وتی. اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوی نو موږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو. موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو. نو ټول یو ډیره لویه مشکل چې زه ورسره بار بار مخ شوی مغر دغه علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده. په دې خاطر زه کوشش کوم چې زه مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې. دا یو لنډ ډلار ده کېدای شي چې موږ نرسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي. نو دا یو لوی غلطي ده. دغه نورې ټولې غلطۍ د دغه یوې نیمګړتۍ زیږند دي. هغې مثلا یو کس ناست دی هغه مثلا اقتصاد پوه دی بیا هغه د ژبپو کار کوي لګې د اصطلاحات جوړې حال دا چې دا د هغوی کار نه دی. دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بیا غیر هیڅوک نه پوهېږي. نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره. یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ور اچوي او هغه ژبه غلطه. یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي د هغې اصطلاحات راخلي د هغې اغېز په کېږي. نو یو لویه ستونزه چې زه یم چې هغه دا ده چې اصطلاحات نه شي او دغه ټول نورې ستونزې چې دي همدغه ستونزې جوړوي. د اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده. د ژباړونکو بیا ستونزه دا ده چې په بله ژبه ډېر ښه پوهېږي په خپله ژبه نه پوهېږي. دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده. مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي په ډېره ښه فارسي پوهېږي ډېره ښه اردو پوهېږي. خو بیا چې ژباړی چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې او په خپله ژبه باندې نه پوهېږي. نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده لیکوالي ده. نو د دې لپاره چې ښه ژباړو کو باید ښه لیکوال یو. او له بده مرغه زمونږ ډېر ژباړونکي چې دي هغه دغه نه دي لیکوالان نه دي. او کوم چې لیکوال او ژباړونکي دغه ماشاءالله ډېره ښایسته ژباړه کوي.
او یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي چې هغه ژباړل شوي سړی ډېر تنګیږي ورته په ډېرې سختۍ سره هغه لولي. زه خپله یو شمېر کتابونه چې کله لولم نو یو ډول بوج شي راباندې بیا نو مجبور یم چې پرېږدم. دا ولې څه ستونزه چې دغه شان
کې دا خو نه یوازې په ژباړه کې په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته. او دا مسله هغه ما مخکل د لیکوالۍ مسله ده. ځینې لیکوال ژباړونکي دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره یعنی هغوی ژبه اسانه کوي. لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي ښایسته
بل مفهوم راژباړي.
مفهوم راژباړي ته په خبره پوهي په خپله ژبه درته وایي. او ځینې داسې دي چې هغوی ټکي په ټکي ژباړي کوي او هغه بې لویه مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه ښه لیکوال نه وي بیا چې دا پسې خراب وژباړي بېخي سخت نور هم خراب شي. نو دا انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وایي ټکي په ټکي ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونی چې د بل لیونی خبرې ژباړي کنه. نو هغه داسې نو دا یو عموما د بعض لیکوالو ژبه سخته وي. هغه داسې نه چې ټکي په ټکي دي وکړي خو د هغو د لیکلو سټایل هم داسې دی هغه که تا ته خپل لیکل کوي هم دومره سخت به کوي. ځینې بیا داسې چې هغوی هغه ژبې سره مشکل لري او ځینې بیا داسې چې هغوی زه ملګرو ته یم چې هغوی په دې ژباړې کې زرګري کوي کنه. هغوی لفظونه تراشي او صفا کوي او ښایسته کوي او هغې نه وروسته وړاندې کوي. نو ته بند هغه کټګوریانې چې څومره چې ژبه تراشل کېږي څومره ښه کېږي همدومره هغه کتابونه را ښه کېږي. نو موږ چې څومره وایو چې ښه لیکوال همداسې موږ ویلی شو چې ښه ژباړه نو هغه معیارونه ټول دلته معاملي کولی شو.
دا ژباړه خو یو داسې لومړیتوب دی چې اوس موږ یعنې بیخي اړتیا ورته لرو که غواړو چې زموږ ژبه ژوندۍ پاتې شي. نو ژباړه باید وګورو. خو یو شمیر ژباړون کې بیانو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډی کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې سیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي. د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته ده.
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغې کې زراو پاروم هغه ته زه د ژباړې مرکزونه وایم. هغه دا ده چې اول خدا سوی شو ژباړه یو تخلیقي اثر شو یا ادب هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت هنري ارزښت لري د غیر ژباړل یو هغه چې علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړله. د کې اوس مونږ دا وایو چې مثلا مونږ د پښتو ناول پاتش باران دی دا مونږ انګلیسي ته اړو نو کېدای شي په انګلیسي کې ډیر ضعیف ناول شي ځکه د سالک صاحب کومه ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې مونږ نشو پیدا کولای. او بل د دې کتاب ارزښت چې دی د دې د ژبې ښکلای ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه لکه څومره چې ژبه ښکلې ده. نو بیا زدل ته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا ده چې ته به په کوم شي باندې تمرکز کې دا سي اثر چې ته ژباړې نو تاول دا معلوم کړه چې د دې ارزښت په چی شي کې دی به ته تمرکز پاغې باندې وکړه. دویم مرکز مونږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغې کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بېوزلان چې پښتو ته راغلی ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت دا نه دی چې د ژبه خ د دې ارزښت دا هغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی. نو دا کتاب مونږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر مونږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي. نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی پکار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه آیډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه مونږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامت نه شو رارسولی.
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی آیا خشوی که نه؟
ډیره زیاته خشوی ده. زه دا خبره د ځینو شواهدو د مخې کولی شم چې په ژباړه کې انشاءالله د اردو نه مخکې روان یو ځکه یو وخت داسې و چې مونږ به اردو را ژباړله اوس داسې حالات دی چې ډېر کتابونه چې اردو نه لري مونږ لګیو هغه کتابونه باندې کار کوو حتی ځینې داسې کتابونه چې فارسي نه لري مونږ لګیو هغه پښتو کوو. نو هغه پرتلو کې مونږ د اردو نه خشوی یو د فارسي سره سیلی نه شو کولی ځکه هغوی ډېر زیات منظم کار د دې لپاره کوي. د پخوا په پرتله ډېره زیاته خشوی ده ځینې ژباړون کې داسې دي چې همدا د ژوند وسیله ګرځېدلې ده په دې باندې ژوند کوي د دې نه یو مالي سرچینه لري بل داره چې لوستونکي ډېر شوي دي. او یو ډېره ښه خبره چې دغه زموږ په پښتنو کې دا ده چې موږ اکثره دا وایو چې زمونږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډېر زیات قدر کیږي یعنی دا زما خپله تجربه ده. هغه لیکوال او ژباړون کې دي چې په ټولنه کې ډېر زیات په درناوي ورته کتل کیږي د هغوی کار ته خلک درناوی لري او دا هغه انګیزه ده چې د نور ډېر کار ته هڅوي. نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډېر ښه روان دی هغه حرکت ډېر ښه روان دی اوس وخت د ډېره رسېدلی دی چې موږ پکې چاڼ وکړو چې څوک باید ژباړي وکړي څوک یې ونه کړي چې شعره وژباړو چې شعره ونه ژباړو.
اوس باید ژباړه هغه علمي خوا خپله کړي او هغه کوم اصول او قواعد او دت چې ورته ټاکل شوی هغه باید پام کې ونیسي.
انګلیسي کې یو غاول فیز داسې غاول پړاوغه ته برین سټارمینګ
بالکل
هغه معنا دا چې تاسو چې مخ ته راځي ته ژباړه یا چې چې مخ ته درځي ته وایي
بالکل.
نو هغه سټیج نه مونږ وته ځکه ارڅه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې مونږ طبقه بندي وکړو چې شته ضرورت لرو چې شته
ټول نظم څه غواړي امر روان څه غواړي.
نو لکه زما خپل تجربه ده ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی بخ کې یوازې په بزنس کې کار کوم په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې بار کاروبار کې برخه کار کوم. د دې نه نو زم بیا کې ډیر زیات لري لاره چې اقتصاد لري لاره سم د دې نه نو زم نو د دې معنی دا چې یو وخت زپاغه حالت کوم چې خالي ما ویل چې اوسکار شو دغه سه حالت رسیدل چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې څه
پکې اوس ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته رسل وړ نه شو بړل پاره کې به ټول نه خو انتخاب کوو. نو دا سه حالت تر رسیدلی چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارڅه دې راش بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لاسو کتابونو کې یو انتخاب کوو غره وځو.
الماس خانم د کوزی پښتونخوا هغه وتلی انزورګر ده چې هنر یې په لری او بری پښتونخوا کې ځانګړي مینوال پیدا کړی دي. الماس خانم افغانستان ته راغلی ده. هغه وایي چې له انزورګرۍ سره یې له ماشومتوب مینوه خو په دې نه پوهېده چې هنر به یې دومره مشهوریږي. په فنکار برخه کې هیلی اسد له الماس خانم سره د هغه په ژوند او فن خبرې کړي.
فنکار
زمانو ملماس خانم دے ملکن درگئی ہریان کوٹ کلی سرا علاقہ لرم پیو لسم جماعت کے سبق وایم د سبق ترسنگ شاعری کوم انزورگری کوم او د دې ترسنگ په غلبیلو باندې هم انزور نه جوړوم پگل بیل سونا جوڑوم ددی تقریباً یو کال کی گی او شمیر ماتا نه د یادا خو هغه مشران زمونږه هغه کسان کوم چې د زمونږ ټولنې د پاره کار کوي او یو مثبت جدوجهد روان کړی وي د هغه شخصیت انځور موږ جوړوو
مثلا مهم انځورونه کوم نشته
یادې مهم انځورونه کې ما د باچا خان بابا انځور جوړ کړی دی د شاه غازی امان الله خان بابا انځور مې جوړ کړی دی د ولسمشر اشرف غنی بابا د ډاکټر نجیب الله او خان شهید داس دې ترڅنګ نور چې کوم زموږ ملي مشران دي د ټولو انځورونو ما جوړ کړی
تقریبا څومره وخت کې یو اکس جوړې په غلویل باندې تارونه مصرفي څومره دی بیا څومره وخت نیسي دغه یو انځور
پغل بیل چې ځان زور جوړوم وخت کم نیسی خو د هغې هغه کم سوری وي هغه ډیر واړه واړه وي دا سره نظر متاثره کیږي ډیر زیات نو نه غواړم چې په یو ځای کې ځان ستړی کم او بیا هغه ماته خوند نه راکوي نو ځکه لږ لږ شیبه پس پکې ذکر کوم چې هغه انځور هم ډیر زیات ښکلی راشي او زما هغه توجه ورته هم هغه شانتی وي او د مصرف پی ډیر نه راځي ځکه چې عام وړۍ د کم چې مونږه کورونو کې استعمالوو اکثر ترې د زنانه بنینونه او کالی ګنډي هم دغه وړۍ ده او په دغه سره انځورونه جوړوم داسې هنر ما چرته نه لیدلی او لومبنی انځور هم ما په غلبیل نه و جوړ کړی لومبنی انځور ما په کپڑا باندې جوړ کړی و دا غي نه پس زما غلبیل طرف ته خیال راغلو په غلبیل چې ما انځور جوړ کو هغه هم ډیر زیات ښکلی راغلی ای نه پس ما وی چې خپل هنر ته وده ورکم نو ځکه ما په غټو غټو چاڼونو باندې انځورونه جوړول شروع کړل خو اوله کې به ما په دوه رنګه سپین او تور چې هغې ته سټینسل تصویر وایي هغه انځورونه به ما جوړول خو اوس ما خپل هنر ته نور هم وده ورکړې ده نو مختلف رنګونو کې د رنګونو چې کوم کمبینیشن وي په هغې کې زه انځورونه جوړوم او لومبنی کوشش مې د مشر حمید کرزي صاحب په انځور وکړم نه انځورونه زه هغه قسم انځورګري نه کوم چې هغه خرچ والا زه د خپل قومي اتلانو انځورونه جوړوم چې باید هغوی ونازول شي او کوم چې په خپل ژوندینې نه دي نازول شوي هغوی ته هم زه انځورونه جوړوم او کوم چې اوس کار کوي زمونږ د معاشرې دپاره او انشاءالله که وخت میلاو شو هغوی ته نو زه به هغوی ته په خپل لاس دغه انځورونه ډالۍ کوم
راتلونکي پلان دې څه دی راتلونکي به څه کوي
تر اوسه هم ما په خپل هنر کې ډیر زیات بدلون راوستو او مخکې هم اراده لرم چې نور بدلون هم پکې راولم تعلیم چې کوم دی هغه ماته لږ مشکل ښکاري ځکه چې د دې ماته هیڅ مستقبل مخکې نه ښکاري او خو د دې هنر چې کوم دی خاص اهمیت په دې علاقو زموږ په معاشره کې نشته دی نو مخکې به سوچ کوم که طب طرف ته لاړم او که استاد طرف ته لاړم
درنو ماشومانو اوس نو ستاسې د کیسې وار راغلی تمنا واحدی راغلی او ستاسو لپاره یو ځانګړی او خوږه کیسه راوړی ده دا کیسه د کتابونو په اړه ده راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا به خپل نورو همزولو سره شریک کړو
زرپانا و نو په یو کلی کې یو هلک و دغه هلک چې نوید نومیده ډیر شوخ او لاپروا و هغه به همیشه خپل کارونو او درسونو کې لټی او تنبلی کوله ګیر د ورځ به کوسه په کوسه لالهاند او سرګردانه ښکته پورته ګرځېده او تل به په کوسه کې د نورو ماشومانو سره جنګونه کولې هسې خو به هره ورځ د ښوونځي په نوم له کوره ووت خو ډیر وخت به یې ځان له ښوونځي پټاوه خو کله چې به ښوونځي ته لاړ بیا هلته هم چا ترې ورځ نه درلودله په ټولګي کې به یې دومره شوخی کوله چې له ځان سره یې نور هم له درسه وایستل. د خپلو ښوونکو خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه، کورنۍ دنده یې هم نه ترسره کوله، او په ښوونځي کې هم چې ښوونکي ورته کتابونه ورکړي وو هغه کتابونه یې همداسې ښوونځي ته وړل او بیرته راوړل، او دا کتابونه یې همداسې نوي جدید پاتې وو. دی خو به درس نه ویل، نو ځکه یې کتابونه هم نه زړېدل. د نوې ټول فکر او اوښ یې لوبې او ساتیری ته وو. دی چا خبره یې نه منله، مور یې هم ورنه ډېره پازابه وه. خو ورځ نه یو ورځ وه چې نوید په کوڅه کې له خپلو انډیوالانو سره ډېرې لوبې وکړې او ډېر ستړی شو. کله چې ماښام کور ته راغی نو مور یې د ماښام ډوډۍ چمتو کوله. نوید خپل مور ته وویل، مورې زه ډېر وږی شوی یم، ما ته ډوډۍ زر تیاره کړه. مورې ورته وویل، ښه ده زویا، اوس تیارېږي، ته کوټې ته لاړ شه، چې ډوډۍ تیاره شوه زه یې درته راوړم. نوید هم لاړو کوټې ته، او هلته یې په یو نرم توشک چې مورې هماغه ورځ جوړ کړی و ځان یې واچوه. د خپل د مور په تمه و چې ډوډۍ ورته راوړي. نو په دې وخت کې نوید چې په کوڅه کې ډېر لوبې کړې وو او ډېر ستړی شوی هم و، په دې نرمه توشه کې چې ځان واچوه خوب یوړو. نوید په خواږه خوب ویده و چې خوب یې ولید چې دی په داسې یو ځای کې ناست دی چې هلته هیڅوک هم نشته، خو له یوه ځایه د چوغو او ژړا غږ راځي. نوید چې غږ واورېدو نو غږ ته نږدې شو او پوښتنه یې وکړه، چې ته څوک یې، ولې ژاړې؟ د ژړا غږ نورم ور زیات شو. نوید نورم ژړا ته ور نږدې شو، بیا یې هم ورباندې غږ وکړ، اے ته څوک یې، ولې ژاړې؟ نو یو ځل یې واورېدل چې زه ستا کتاب یم. نوید ډېر وارخطا شو چې زما کتاب څنګه کېدای شي، زما کتابونه خو په کور کې دي او کتاب خو بیا خبرې نشي کولای. نوید بیا پوښتنه وکړه، ته نو بیا ژاړې ولې؟ کتاب یې ورته وویل، زه د ستا د لاسه ژاړم، زما تا ته ژړا راځي، زه تا ډېر مجبوره کړم چې په خبرو راشم او زړه دې نور راته ډېر پتنګ کو، نور نو مجبوره شوم چې په چغو چغو وژاړم. نوید ډېر حیران شو د خبرې چې واورېدې، او بیا یې پوښتنه وکړه، چې څه خبره ده، ما داسې کوم کار کړی دی چې ته مې ژړا ته مجبور کړی یې؟ کتاب یې ورته وویل، ته ډېر بیکاره هلک یې، نه د چا خبره منې او نه د په ځان او نه په ما د زړه سوځي. تا یوه ورځ هم زما مخ نه دی خلاص کړی چې د ما نه یو څه زده کړې او زه په راتلونکي کې ستا په درد دوا شم. زه خو اوس د ستا په نظر کې نه راځم، ما نه ګټه نه اخلي، خو زما در باندې زړه درد کوي. کله چې لوی شي د ستونزو مشکلاتو سره چې مخ شوي، بیا هغه وخت زما قدر درته راځي، خو هغه وخت به بیا درنه تیر وي، بیا هیڅ هم نشي کولای. که غواړې چې راتلونکي کې د ستونزو نه خلاص شي، نو هیله ده ما نه ګټه واخله، زما نه یو څه زده کړه، زه ستا ښه ملګری کتاب یم. په دې وخت کې مورې نوید ته غږ وکړو او د خوبه یې ویښ کړو. کله چې نوید د خوب نه پاڅېدو نو ډېر وېرېدلی او د خولو نه ډک شوی و. مورې پوښتنه وکړه، چې زوی جانه ولې داسې خولې خولې یې، ولې داسې رپېږي؟ نوید خپلې مور ته دا ټوله کیسه وکړه، چې خپل کتاب مې په خوب ولید او ما ته یې داسې خبرې وکړې، کتاب مې ډېر ژړلې، هغه هم زما د لاسه یې ژړلې. نو مورې ورته وویل، چې ما خو تا ته اول نه دا خبره کړې وه، خو ته د چا خبره نه منې. ما خو تا ته تل ویلي دي چې درسونه دې ووایا، ښوونځي ته ولاړ شه، د ښوونکي خبرو ته دې غوږ شه، لوبې هم وکړه، د ملګرو سره دې ساتیری هم وکړه، نه دا چې له تا څخه دې درسونه او ښوونځی پاتې شي. نوید چې د کتاب او مور خبرې واورېدلې چورت کې لاړو. بیا یې خپل مور ته وویلې، چې زه وعده کوم وروسته له دې په درسونو کې کوښښ کوم او د بې ځایه لوبو سره خدای پاماني کوم، تر څو مانه مې مور، ښوونکی، کتابونه او ټول خلک خوشحاله وي او زه کولی شم یو څه د ځان لپاره زده کړم. نوید دا وعده وکړه او په خپل وعدې ولاړ هم و. څنګه یې چې ویلي وو همداسې یې وکړل، او ډېر هوښیار هم شو، په هر چا باندې ګران هم شو. نوید په کم وخت کې په ښوونځي کې ډېر پرمختګ وکړو. دغه پرمختګ هم نوید ته خوشحالي ورکړه او هم نورو خلکو ته.
تیرونی د پښتو فلمونو د لومړنی سندرغاړي استاد هدایت الله د مړینې لومړنی تلینو هغه د پیښور رادیو د لومړنیو سندرغاړو له ډلې و چې په ژوندۍ بڼه به یې په رادیو کې سندرې ویلې. استاد هدایت پښتو ژبې ته سلګونه سندرې په میراث پرېښي چې لای هم د هنر مینوال د هغه په سندرو خپله هنري تنده خړوبوي. راځئ مریم توخی ته غوږ شو چې د استاد هدایت الله ژوند ته تم شوي.
د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ تیر کال د سپتمبر په 28مه نیټه د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د نه هاویا کال په عمر لیوی اوګدې ناروغي ورسته په پیښور کې تیر کال مړ شو او په مړینې ګڼ فرهنګ پالو او هنرمندانو خوښنی سرګند کړه. خو د هغه په مړینې د هغه هنر مړ نه شو او لای هم مینوال اوري. استاد هدایت الله په 1940 میلادي کال د پیښور سره نږدې په ډاګ بي سوت سیمه کې زیږیدلی و. د خپل ژوند زیاته برخه یې په پیښور کې تیر کړې وه. پوره څو کاله یې د ناروغۍ پر بستر تیر کړل. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي یې اوس له نوې موسیقي سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول ناتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو او هغې پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پیښور رادیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو یې هنر خوښ کړ، مینه یې ورکړه، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تیرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. د استاد هدایت الله د مړینې یو کال پوره شو خو هنر یې لا هم ژوندی دی او مینهوال یې په ځانګړې علاقې اوري. د استاد هدایت د مړینې د لومړي تلین د یادونې په پار د هغې یوه سندره اوري.
Let me